به استودیو آمده. خوش آمده لودین سر.
دیر مننه نایمی سپتاس و هم ستری ماشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نویمې لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. پروانه تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتګ پر مخ بنده ده او چین وایي هڅه کوي خپله زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری صلح بریالی او یا موافقه وشی، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک حتی څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کېږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویان ته اوله خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامی ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونو جوړ شوی دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بزن بسایه شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې وکړې خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویل چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایی مرکز ویلی په پام کې دا د دغه هیواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. ګاو فو د چین دولتي ټلویزیون سی جی ټی این ته وویل چین هیله مند دی چې وکړی چې په نړۍ کې د خپلو خلکو په خوندیتوب کې مخکښ رول ولوبوي. په چین کې د فبروري میاشتې تر وروستۍ پورې 2,500,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا وایرس لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. روسي خبر هم دا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدر اعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباغ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
مرستې دوام مومي، سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1992 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
تقریبا 6 میاشتې کې ما ورسې چې نه د خونې بام ورسېدل.
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځایه شوم. زمون کور د بمبارد له کبله وران شوی دی.
ایران وایي ښایي د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل برید کړی وي. دویم نیمایي تاند څانګې او حقیقت څه دي پروګرامونو ته ځانګړې شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکي ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیسې کورنیو جګړو ته نه ستنېږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 100% کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومک ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستی دوام مومی. سیمه نړۍ او افغانستان نغواړي چې امنیتی او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
ښاغلی میاخیل وایي که چیرې نړۍ او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی، کال په کال ښې تجربې حاصلوي.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې 90% جګړه په خپله پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نه ستنېږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتله دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنیو چارو او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 8 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبریالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسؤلینو غړي خبري ناستې کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د نشست مسکو او د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. دل د روسیې او ترکیه په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یو مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. او تراتلونکو یو نیم کال پورې به د نورو واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 80% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروې کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل یې هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د راپور.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30,000 زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه یې تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داس حال کې د چې تازه په ډنمارک او ناروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوې دي. د راپورونو لمخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 80% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 30,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د تعلقان له اړوندو سیمو څخه مرکز ته راکډه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بېشمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرینم مراجعه کردم، هیچ کی به غور ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکي 40 کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش مو بجه کې ما ورسته چې نه ده خونه بم ورشه خونه مره خراب کړه یا ته ما یو چیز کومه کنه چې ما یو خبر رسانم دا ولي مې اول
شپږ میشتې کېږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شبم زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبې ده اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې در بدرې خلاص شو
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساس کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي
دا ټول کروندګر او مالدار دي دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی دوی ټول متضرر شوي دي اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوې او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی
اوس به اسمت ساروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده د خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي دا طرح چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي طالبانو په خوا دا درې وړه رد کړي وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندیز شوی پلان درې برخې لري د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي ورلد پالیټیک ریویو خبرونې هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړې خو د لانګوار ژورنال خبرونې خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو د خبرونې د افغانستان حکومت ته پام کړی ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سرلیک دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دان ترمنځ دی دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحد ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسي لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي ویلي دي چې له دې سرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ټرمپ د حکومت په مهال په ټاکل شوې نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به یې څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونه شي، همغسې چې بلینکن په خپل لیک کې ورته اشاره کړې، افغانستان به په یوه ویجاړوونکې او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو څېړونکي ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې ښایي اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنیو ته وویل په هغه حمله کې د ایران یوه بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
ایرانی رسنیو د یوه ایرانی تحقیق کوونکي خبرې راخیستې چې ویلې دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه، هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلې دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژوونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژوونکي عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بله په زړه پورې نړیواله مسله سره له دې چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بیفټ دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر سل میلیارد ډالرو واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400,000 ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې یې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2018 میلادی کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوی بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر سل میلیارد اوښتې وای. بفت یولس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په دیارلس کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
پر تاندې څانګې سربېره حقیقت څه دی هم اوریدلی.